نسیم سلام الوشن. قسم جان بفرمایید.
ډیره مننه جمشید جان، سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. وخت په افغانستان کې د مازیګر پوره څلور بجې سولې دی، بل یو ساعت پښتو خبرونه وخت راورسېدی. د خبرونه زه قسیم سلامل د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین د رول په ارتباط د سولې د عالي شورا د خوشبینۍ په اړه راپور لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکسو وزانو د لټې پروګرام هم شته، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه څلور تنه مشکوک سختریزي وژل سوي دي. د هر څه وروسته لومړی سید کمال شاه عارف درته مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې علي شورا وای چین دا وصل لري چې د افغان حکومت طالبانو او پاکستان استازي د سولې د خبر لپاره سره ټول کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای دوی پاکستانی چارواکو ته د پاکستانی طالبانو د پخوانی مرستیال فلا مسعود سپارل لپاره معلومات نه لري، او په اورزګان کې نن غرمه مهال مین چاودنی د وی میرمنی وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وای چین دا وصل لري چې د افغان حکومت طالبانو او پاکستان استازي د سولې د خبر لپاره سره ټول کړي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي رادیو سره خبرو کې دا څرګندونه کوله. چین تر دې وړاندې د افغان حکومت وسلوال مخالفین او پاکستان ترمنځ د سولې د خبر اترو لپاره د وی غونډې د جوړولو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی وو. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر غنی تیر ورځ د امریکا د دفاع وزیر سره د وی خبرې ناس پر مهال په کابل کې ول چې د سولې د ټینګښ لپاره باید ملي سیمهیز او نړیوال شرایط برابر سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای دی پاکستانی چارواکو ته د پاکستانی طالبانو د پخوانی مرستیال لطف الله مسعود د سپارلو په اړه معلومات نه لري. دا خبره د دې ریاست یو سرچینې چې نه وشتل نوم او ژغ خبر سي ازادي رادیو ته وکړه. په دې ورستۍ کې پاکستانی رسنوي راپور ورکړ چې افغان حکومت ته پاکستانی طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله مسعود د مرستیال لطف الله مسعود پاکستانی چارواکو ته سپارلې دي. لطف الله مسعود تیر کال د اکرا په میاشت کې په لوګر ولایت کې د افغان او ناتو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول سو. تر اوسه د افغانستان جمهوریت ریاست او د بهرنی چارو وزارت په دی اړه سند دی ویلي. په اورزګان کې نن غرمه مهال یو چاودنی دی وی میرمنی ووجلې. د اورزګان امنیه قومندانې د جنایي تحقیقاتو مشر ګلاب خان ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه په مرکز ترین کوټ کې هغه مهال سوي چې د میرمنو لسیمه زړې اوس پنې راټولولې. د یو بل خبر لمخې په هلمند کې د پولیسو او وسلوال مخالفین ترمنځ نشته کې 15 پولیس او د وسلوال طالبانو یو قومندان وجل سوي دی. او د افغانستان مشرانو جرګې نن د مالی وزارت چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي و چې د راتلونکي مالی کال ته د ځانګړي سوي بودیجې په اړه وضاحت ورکړي. د دې شورا غړو نن په خپل عمومي غونډه کې ویل چې د مالی وزارت لخوا د راتلونکي مالی کال په بودیجې کې د ولایتونو ترمنځ انډول نه دی مراد شوی. د دې شورا غړو ول پنشیر، سمنګان، نیمروز او بدخشان هغه ولایتونه دي چې ستونزې زیاتې حکومت بودیجې چې ورته په نظر کې نیول سوی کفایت کافی نه ده. د مالی وزارت مرسیال شفیق احمد قاری زاده سناتورانو ته وویل چې په پراختیا بودیجه کې د حکومت ډیر تمرکز پر دی چې په یو شمیر ولایتونو کې نابشپړ پروژې مکمل کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان پولیسو د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لکتر لګه څلور تنه مشکوک سخت دریزي وژل شوی دي. د پاکستان یو پوځي چارواکی وویل چې الوتکې د شمالي وزیرستان د تخیلو په خارتنګي سیمه کې پر هغه کور برید وکړ چې مشکوک سخت دریزي پکې اوسېدل. په دغه برید کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي. څلورو پاکستانی پوځي چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي چې د وژل شو په ډله کې د القاعده یو لوړ پوړی غړی هم شامل دی. دوی ویلي چې پاکستانی عمر فاروق چې په استاد فاروق مشهور په سیمکر القاعده د رسنیو د څنګ مشر او په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. دغه حمله یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې پاکستانی ځواکونو د القاعده یو لوړ پوړی مشر عدنان شکری جمعه وواژه. د پاکستان پوځ په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې ستر عملیات پیل کړي او ویلي دي چې له 1500 زیات وسلوالې وژلي دي. په دغو عملیاتو کې د پاکستان پوځ ته د تلفاتو شمېر 125 تنه ښودل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه راپورونو ډیر نا امید کړی دی چې وایي په ایران کې د واشنگتن پوسټ خبريال چې لڅ باندې څلور میاشتې راهیسې بندي و رسمن تورن شوی دی. واشنگتن پوسټ پرون خبر ورکړ چې جاسن رضایان په هماغه ورځ چې پر د رسمي تورونه ولګېدل یو سند لاسلیک کړ، خو دا چې نوموړی په کومو مواردو تورن دی تر اوسه نه ده معلومه. جان کیری نن په یو بیان کې وویل چې دای د رضایان دوسیه چې په جریان کې ورته د مدافع وکیل اجازه هم نه ده ورکړل شوې ناراحته کړی دی. کیری وویل دا د ایران او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده او زیاته کړه چې رضایان باید سمدستي خوشي شي. رضایان چې د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري د جولای په 22مه له خپلې میرمنې سره چې هغه هم ژورنالیسته ده ونیول شو، خو میرمنې وروسته خوشي شوه. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د پولیسو پر یو ماموریت په یو حمله کې لکتر لږه اته تنه وژل شوي دي. دغه حمله نن سهار وختي ترمیه ته نږدې د الاسلام او بخې د السلام د کلی د پولیسو پر ماموریت هغه مهال پیل شو چې یو ځان وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر دغه ماموریت د ودانۍ له دیوال سره والوزاو. تر چاودنې وروسته وسله والو د پولیسو پر ماموریت حمله وکړه. د عراق د پولیسو یو چارواکي وویل چې په دغه پیښه کې لکتر لږه 15 پولیس او لکتر لږه 3 لارویان وژل شوي دي. په پیښه کې لکتر لږه 11 تنه نور ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. نایجیریا یو روسی بارونکو الوتکه او د هغې فرانسوي ژبې عمله وروسته له هغې ونیول چې د دې هیواد په شمالي ښار کانو کې له اجازې پرته کېناستلې او پکې دننه پوځي تجهیزات بهرو. د نایجیریا د هوایي ځواکونو یو چارواکي تایید کړ چې د الوتکه د شنبې په ورځ توقف شوې خو نور جزئیات یې ورنکړل. دغه الوتکه د مرکزي افریقا د جمهوریت له پلازمینې بانګو څخه د چاد پلازمینې نجامینا ته روانه وه چې په کانو کې کېناستو ته ځکه اړه شو چې د نجامینا هوایي ډګر تړل شوی وو. د نایجیریا چارواکو په الوتکه کې دننه دوه هلیکپټرې د مرمۍ ضد یو جیپ او بکسونه چې پکې مشکوک پوځي تجهیزاتو موندلی دي. د الوتکې 15 تنه عمله د تحقیقاتو لپاره توقف شوي او کارګو هم تخلیه شوی ده. دا نه ده معلومه چې دغه پوځي تجهیزات د چا وو. او له نهو کالو او نږدې 15 میلیارد کیلومتر مزل وروسته امریکایي څېړونکي سفینه بیرته فعاله شوه تر څو په یخي پوښل شوي پلوتو چې یوې کوچنۍ سیارې ته ورته ده وڅېړي. د ناسا نیو هاریزنس په نامه دغه وسیله بیګاش په د کوک شوي الکترونیکي ساعت په زنګ بیداره شوه. دغه وسیله به د پلوتو سیارې په اړه چې قطر یې 2000 کیلومتر دی د هغې د ستورو او نورو اشیاو په اړه چې د شمسي منظومې په یو پناه مدار کې واقع ده خپل ماموریت په جنوري کې پیل کړي. په 2000 د کال پروتو په شمسي نظام کې د نهمې سیارې په توګه خپل موقف له لاسه ورکړ او سیارې ته ورته موقف ته تنزیل کړی شو. د او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اوس هم په مکرې د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل ته
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل او یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. د کابل اسمان به ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 43 چټه منفي 3. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه و. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 چټه منفي 4. په هرات کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 5 چټه منفي 15. او په جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 23 چټه نه اټکل شوی ده.
خبرونه مولا ازادي ریډیو واوریدل. د خبرونه د ازادي ریډیو پر انټرنیټ پانه هم سچ ادرس دی ازادي ریډیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې ازادي ریډیو په روانې خبرونه کې اوروي چې د سولې عالي شورا وایي چې چین غواړي نو کولای شي پاکستان او د افغان دولت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته حاضر کړي.
چین مؤثریت هم په افغانستان باندې ده او هم په پاکستان باندې موجود ده.
په دې اړه وروسته جزئیات اوریدلی سي. دغه ورځ د لندن له غونډې څخه د مدني ټولنو د شمیر غړو د لادرکه کېدو په اړه هم راپور لرو. د کورونی راپورونو په لړ کې په کندوز کې له شد سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه هم درته معلومات درکوو. په یو بل راپور کې اوري چې لسکونه کسانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. د دوی غوښتنې څه وې؟
ما فقط میخواهیم که ملت ما هم صدا شوه و نگذارن که جنایتکارا به جنایت خود ادامه بدن.
په نړیوالو مسایلو کې په دې اړه راپور لرو چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو نن د پاکستان په شمالي وزیرستان کې حمله کړې دي او راپورونه وایي چې په دغه حمله کې شاوخوا 15 تنه وسلوال وژل شوی دي. او لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې ویل، د روانې خبرونې په دوهم نیمه کې د ورکسو وزیرانو د لټې پروګرام هم خپریږي. راسره اوسئ. اسه د ازادي راډیو ته غوښتست راځو د خبرونې لومړی راپورټ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د دې وړتیا لري چې پاکستان او د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې د خبرو میز ته کښینوي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل افغانستان کولی سي د چین په مرسته په هیواد کې سوله ټینګه کړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
افغان حکومت په داسې حال کې له چین نه د سولې د ټینګښت تمه کوي چې په دې برخه کې د ګاونډي هیواد پاکستان له عملی همکارۍ نه ناهیلی سو. د افغانستان د سولې عالی شورا وای چین د دې وړتیا لري چې پاکستان او د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کینوي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چین په پاکستان باندې زیات نفوذ او رول لري او کولای شي چې له دې لارې په طالبانو هم نفوذ پیدا کړي. ښاغلی مجاهد سپارښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره باید داسې یو میکانیزم جوړ شي چې ټولو خواو ته د منلو وړ وي.
چین مؤثریت هم په افغانستان باندې ده او هم په پاکستان باندې موجود ده. ورسره په هغه وخت کې چې طالبان بر سر اقتدار و، اسلامي امارت و، هغه وخت کې هم چین د طالبانو سره هم ډېر ښه روابط درلود. نو د هغو روابطو په اساس باندې زه باور لرم چې وسلوال مخالفین خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک به هم باور وکوي د چین په منځګړتوب باندې او د مذاکراتو میز ته به حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني اروپا ته له څو ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل سوله د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او باید ملي، سیمه ییز او نړیوال شرایط ورته برابر سي. ولسمشر غني له دې سفر نه وړاندې په ځینو مقدماتي خبرو کې د چین په منځګړیتوب له وسلوالو مخالفانو سره د احتمالي خبرو د پیل خبر ورکړی وو. دغه څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې څه موده وړاندې چین د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت، پاکستاني چارواکو او وسلوالو مخالفانو د خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی ښودلی وو. ویل کیږي د سولې د خبرو دغه طرحه ولسمشر غني چین ته د خپل سفر په لړ کې له چینایي چارواکو سره ارائه کړې وه. په ورته وخت کې د سیمې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې چین په سیمه کې د خپلې اقتصادي ګټې او د کورني امنیت لپاره لیواله ده چې په افغانستان کې سوله راسي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي د چین لخوا د سولې د ټینګښت هڅې هغه وخت ګټورې کیږي چې د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ کې وي.
چین دغه توان لري چې نفوذ وکړي، خو هر ډول نفوذ او خبرې باید د افغانستان، پاکستان، نړیوالې ټولنې چې په سر کې امریکا ده په تفاهم سره وسي. که چیرې دغه همغږي موجوده وي، زه فکر کوم چې دا کار امکان لري او د سیمې په سیاستونو کې به جدي بدلون راځي.
چین په داس حال کې د افغانستان د سولې ټینګښت ټټر وهلی چې د هیواد د ایغور په نوم د مخالفانو له ګواښ سره مخ دی. ایغور چې تر ډیره د چین په لویدیځ کې میشتي له چین نه خپله ازادي غواړي. د راپورونو له مخې د ایغور جنګیالي له عرب، چچنیایي، ازبک او پاکستاني وسلوالو سره په ګډه د پاکستان په قبایلي سیمو کې فعال دي او د افغان دولت له مخالفانو سره یو ځای په افغانستان کې هم جنګیږي. چړونکي وای چین په دې پوه ده چې که په افغانستان کې سوله راسي د دوی اقتصادي ګټې به خوندي او د ایغور مخالفانو فعالیتونه به هم راکم سي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبيني شي چې کچيري چین غواړي نو کولای سي پاکستان او د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښینوي. په دې ارتباط د نور بحث لپاره هم د اوس را سره د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفقي صاحب د ټلیفون په مستقیم تماس دی. شفقي صاحب لومړی خو زما سلامونه ومنئ، خبرونه ته په خیر راغلی. تاسو به مخامخ راپور اوریدلی په دې اړه چې د افغانستان حکومت او په خاص توګه د سولې عالي شوراوي کچيري له چین څخه مرسته وغوښتل سي د سولې په بهیر کې. نو دوی دا وړتیا لري چې د پاکستان حکومت او دغه راز د افغان حکومت وسلوال مخالفین دې ته راضي کړي چې د سولې خبرې پیل کړي. ساسو په نظر دا اقدام به څونه ګټور وي؟ آیا چین واقعا هم کولای سي په دې برخه کې ګټور تمام سي؟
تشکر تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته مې هیله سلامونه زموږ وړاندې کوم. باید ووایو چې اوس د افغانستان د اوسنۍ لانجه او د جنګ او بدبنۍ په دې کې متاسفانه ډېر خونه شامل شوی دی او ډېر ډېر نور یو ګټه شامل دي. یوازې یو هیواد ګټور کېدای شي د سولې په راوستلو کې په هڅو کې مثبت رول درلودای شي، مګر ډېر پرېکنده نه. زه فکر کوم چین خپل اثر لري، پاکستان سره ښه روابط لري او متاثر دی. مخکې تاسو په راپور کې چې یاده شوه، یقینا همدغه سره چین د سنکیان کا ایالت نامنیو په رابطه اندېښنه لري. دوی به هیله ولري چې په افغانستان کې سوله راشي، خو په دې دیارلس کلونو کې چین د افغانستان سره د دوستانه او ښو اړیکو په درلودو سربېره ډېر زیات د سولې په جهاد کې ګرم نه و، تړون نه و، ډېر یې په دې لاره کې فعال نه و.
بله شفیقي صاحب، زه غواړم وپوښتم دا چې ولې چین یعنې په دې څه کې له دې وړاندې په دې تېرو دیارلس کلونو کې دوی اقدام نه کوه، او یا ولې افغان حکومت چین ته مراجعه نه کوله چې کولی سي پر پاکستان باندې فشار واچوي یا نفوذ لري په یو ډول؟
زه فکر کوم د افغان دولت په تېرو دیارلسو کلونو کې ډېر زیاتې هڅې دا وې چې هغه څوک چې مستقیما په دې بادامنیو کې لاس لري او په کې ښکېل دي، مثلا زموږ نږدې ګاونډي خصوصا پاکستان او یا نړیواله ټولنه چې په یو قسم دلته د جنګ یو طرف دي، امریکا په شمول دي، امریکا په مشرۍ نور غربي هېوادونه، دوی ډېر تمایل هم دې ته و هڅې دا وې چې دغه هېوادونه دې ته آماده کړي چې په افغانستان کې د سولې په جهاد کې ګام واخلي. چین د افغانستان سره محتاط روابط درلودل، نه غوښتل چې په دې منطقه کې په دغه ستونزه کې راښکېل شي. د افغانستان سره یې دوستانه روابط درلودل. هغه د چین د سیاست یو تنها افغانستان نه په ټوله دنیا کې یو خاص تګلاره دوی غوره کړې، خو اوس یې په دې وروستیو کې ولیدل چې په افغانستان کې د امنی دا لمنه دوی ته خپرېدای شي، او په دې منطقه کې د امن راوستو په جهاد کې که دوی قدم ونه اخلي او همکاري ونه کړي دغه ناامني شاید دوی ته ورشي. د دغه اندېښنو په خاطر دوی په افغانستان کې سوله غواړي.
بله شفیقي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که په لنډو ټکو راته ځواب راکړئ، ستاسو په نظر د حکومت وسلوال مخالفین او یا پاکستان به که احیانا چین ورڅخه وغواړي چې د سولې بهیر ته د دوه اپشنونه یا په حساب د دوه کسان حاضر سي، دوی به څونه ومني، دوی به څونه دې ته حاضر سي چې د سولې خبرې پیل کړي د افغانستان د حکومت سره؟
ما مخکې تاسو ته وویل چې متاسفانه تنها په یو ویلو غوښتنه باندې چین نه دا اثر په پاکستان لري او په طالبانو خو یې نه لري. موږ چې وایو چې چین مؤثر دی، هغه دا چې په پاکستان زیات مؤثر دی، پاکستان سره نږدې روابط لري، او که چین وغواړي د پاکستان نه تجدیت چې د سیمې امنیت خصوصا د دوی د سنکیان ایالت امنیت د سیمې د امنیت سره تړلی او دا د پاکستان د لورې متاثر دی. پاکستان هغه سیمه ده چې د سیمې هغه ځای دی چې د سیمې نورو هېوادونو ته د بادامنیو د غځېدو د مرکز په حیث اوس ورته اوري. نو که جدیت د پاکستان نه وغواړي، زه فکر کوم بیا دوی د سولې په جهاد کې مثبت ګام اخیستی شي، خو په هر صورت کې چې په مجموع کې د سیمې هېوادونه د خپلمندي ښو اړیکو او د دغه بحران د حل لپاره یو همغږي منځته راشي او دا تقویه شي.
بله شفیقي صاحب، ستاسو له څرګندونو څخه ډېره مننه کوم. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي و چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین د ونډې د اهمیت په ارتباط راسره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
به هم په افغانستان کې تم کې جو لکه څنګه چې تاسو په جریان کې وی څو ورځې وړاندې لندن د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه و. په دغه کانفرنس کې د افغانستان د حکومت چارواکي او د غرس ترڅنګ د خصوصي سکتور او مدني ټولنو ځینې استازي ورغلي و. خو دغه غونډې ته له افغانستانه د مدني ټولنو ورغلي یو شمېر غړي بیرته خپل هیواد ته نه دي راستانه سوي. دا چې ولې جزئیات بیا هم د رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
په کابل کې د مدني ټولنو مشر وایي د مدني ټولنو هغه غړي چې د لندن په کانفرنس کې ګډون کړی وو او بیرته نه دي راستانه سوي، د مدني ټولنو د ولایتونو استازي دي. عزیز رفی د یک شنبه پور از ازادۍ رادیو ته وویل چې د لندن کانفرنس ته له کابله د مدني ټولنو ورغلي غړي ټول بیرته راغلي، خو کوم کسان چې تښتېدلي دي دوی پر وړاندې مسؤلیت نه لري. ښاغلي رفی وویل چې ممکن د تښتېدلو او پناه غوښتونکو کسانو شمېر له دریو زیات وي.
دوه څلوېښت کسان د ډېر دموکراتیک انتخاباتو له لارې د مدني ټولنو د هستې د استازي په توګه رایې اخیستي وو او انتخاب شوي وو، چې متاسفانه پنځه کسان د دې مومنت نه ونه شو کولای چې ویزه واخلي. اووه دېرش کسان چې تللي وو دوی بېرته راغلي افغانستان ته. یوازې د ولایتي نهادونو درې کسان تښتېدلي دي.
بل خوا د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبي چې د مدني ټولنو په استازیتوب یې د لندن په کانفرنس کې ګډون کړی و وایي د مدني ټولنو شپږ تنه غړي بیرته هیواد ته نه دي راستانه سوي. اغلی ایوبي زیاته کړه چې په تښتېدلو کسانو کې د غزنی، اروزګان، ننګرهار او کونړ استازي شامل دي. په خو داسې انتقاد موجود و چې د لندن په کانفرنس کې د مدني ټولنو د استازو په انتخاب کې بشپړ معیار په پام کې نه ونیول سوی. د افغانستان د دریم بهیر په نوم مدني ټولنه وایي چې د لندن کانفرنس ته د مدني ټولنو استازي د شخصي روابطو په اساس معرفي سوي وو. د دې ټولنې غړی ریشاد هوایدا وایي چې یاد کانفرنس ته کسان د انتخاب له لارې نه بلکې انتصابي ټاکل شوي وو.
کوم خلک چې تللی وو د کانفرنس لندن کې څو انتصابي خلک وو، د اصلي د کومې جامع مدني چې په افغانستان کې کار کوي دوی مشتیا نه کوو. ځینې خلک په کې وو چې رښتیا د جامع مدني وو، ځینې خلک دي چې ټیکداران دي او ټیکداران شخصي روابط پر اساس دا کار کوي چې موږ راسته ده. ډېر ځینې خلک وو چې په جامع مدني د فعالیتونو سره بلکې
د روابطو پر اساس. ښاغلی هویدا سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې نړیوالو کانفرنسونو ته باید په دقیقه توګه داسې کسان انتخاب شي چې د افغانستان په اړه کره معلومات ولري. د لندن په کانفرنس کې د شاوخوا یو شپېته مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه چې تر ډېره یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په ښه تطبیق او شفافیت له نړیوالو سره خبرې کړې دي. کارپوهان وایي چې د افغانستان په اړه هر جوړېدونکي نړیوال او ملي کانفرنس کې باید د مدني ټولنو استازي داسې کسان وي چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه پوره معلومات ولري او د افغانانو ښه استازیتوب وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز سیمیز چرواکی وای چې په دغه ولایت کې د شز پوړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا چې د تاوتریخوالی څومره زیات شوی دی په اړه به له سیمې څخه زموږ همکار اجمل اریان نور څه زیات راکړي.
په کندوز کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچا لوړه شوې ده. په کندوز ولایت کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر د روان کال په اتو میاشتو کې په نوموړي ولایت کې د تاوتریخوالي کچا لوړه شوې. د نوموړي ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن ناهد آصفي ازادۍ راډیو ته وویل چې په 1992 کال کې د ښځو پر وړاندې 130 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې وې. عامه د سږ کال په اتو میاشتو کې څه باندې 70 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي.
از آغاز سال بیشتر از 70 قضیه داریم و در سال گذشته که سال 92
در روان کال پیل څخه تر دې دمه د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سباندی اویا پیښې ثبت شوی. حال دا چې په تیر کال کې 130 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوی وي. د تاوتریخوالي زیاتره برخه جنسي تیرای، طلاق، نفقه نه ورکول، جبري ودونه، قتل او له کورونوي څخه تښتېدل جوړوي. زما غوښتنه له عدلي او قضایي ارګانونو څخه دا ده باید چې د خوځو له حقونو څخه ملاتړ کړي، همدارنګه پر مجرمینو باندې باید قانون تطبیق کړي. نوموړې میرمن په ټولنه کې د بیکاری زیاتوالی، فقر او په کورونوی کې اقتصادي ستونزې د تاوتریخوالي اصلي لاملونه په ګوته کوي.
عوامل خشونت زیاتر مو به عدم امنیت کامل، فقر، بیکاری.
د تاوتریخوالي عمده لاملونه د ډاډمن امنیت نشتون، بېسوادي، د خلکو د فرهنګ د کچې ټیټوالی، په ټولنه کې ناسم رسم و رواجونه، همدارنګه د کورونوی د پوهاوي د سطحې ټیټوالی دی چې د تاوتریخوالي زیږنده ګرځي. په همدې حال کې وهاب کاکړ د مدني ټولنې یو تن فعال وای چې د اسلام سپیڅلی دین هیڅکله هم جبر او اکراه نه مني او باید چې قومي مشران همدارنګه دینی عالمان خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه کره معلومات ورکړي. په عین حال کې د ښځو چارو فعالې میرمن ګلغوټۍ ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټولنه کې همدارنګه په کورنیو کې د ښځو د حقونو څخه د پوهاوي د کچې ټیټوالی او د تاوتریخوالي پر عاملونو باندې قانون نه تطبیقول هغه لاملونه دي چې تاوتریخوالی لا هم زیات شي.
خشونت ما زیاتر در سطح ولایت دایی میبینیم که اصلا سطح آگاهی نداره مردم ما، در قدم اول آگاهی نداره و دیگه باید
دا چه تاوتریخوالی په دې ولایت کې لوړ شوی. علت دا ده چې زموږ د خلکو د پوهاوي کچه ډیره ټیټه ده، ځکه خلک د ښځو د حقونو په اړه پوره پوهاوي نه لري. په کار ده چې دینی عالمان خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه پوره پوهاوي ورکړي. د کارپوهانو په اند باید چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې قومي مشران، د جماعتونو ملا امامان او د مدني ټولنو استازي په ګډه سره کار وکړي، څو د ښځو پر وړاندې په راتلونکي کلونو کې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماښام لوونه پیلېږي او د سهار تر 2 بجو پورې دوام کوي. خوداګړې تاسو زموږ ژغ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. به هم په افغانستان کې تم کېږو. د کابل لسکونو اوسیدونکو په یوې اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې داسې کسان په څوکۍ وګماري چې د جګړې د قربانیانو او د هغوی د کورنۍ له درده خبر وي. یوسف خان ځدران د دې اعتراضي غونډې نور جزئیات وړاندې کوي.
دا په جنگ کې د قربانی شو لزګونو کورنیو اعتراض کوونکې غړي دي چې ډېره برخه یې میرمنې جوړوي او د عدالت غوښتنه کوي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سید جمال الدین دارالمعلمین مخې ته راټول شوي وو، په خپلو شعارونو کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوله چې په نوي افغان حکومت د عدالت د پلي کېدو په خاطر فشار راوړي تر څو په هیواد کې جنګي جنایتونو ته رسیدګي وکړي. د دې غونډې یوې تنظیمونکي او د افغانستان د ټولنیز عدالت غوښتنې د ټولنې مشرې ویدا احمد ازادۍ راډیو ته وویل له ملت هیله لري چې د ورته اعتراضونو لارې پر حکومت فشار راوړي څو د بشري حقونو په سرغړونکو عدالت پلي کړي.
مو فقط میخایم چې ملت
موږ غواړو چې ملت سره همغږي سي او پیاوړي او پرمختللي سازمانونه هم زموږ غږ واوري، موږ سره یو ځای سي او پرینر تو چې جنایتکاران خپل جنایتونو ته ادامه ورکړي. په داسې صورت کې چې جنایتکاران په قدرت کې وي، موږ د افغان حکومت څخه د هیڅ شي هیله او غوښتنه نسو کولای.
د اعتراض ګډونوالو چې په کورنیو جنگونو کې د وژل شو خپل خپلوانو ایزورونه لزانونو سره درلودل، په شهرونو کې دا غوښتنه هم کوله چې نړیوال ټولنه افغان حکومت باید جنایتکاران محاکمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په حکومت تر ډیره انتقادونه موجود وو چې تر ډیره یې د بشري حقونو سرغړونکي په دندو ګمارلي او د عدالت د پلي کېدو مخه نیسي. نوي افغان حکومت که څه هم د انتقالي عدالت د پلي کېدو ژمنې کړي، خو په جنګونو کې د قرباني شوو کورنۍ غړي وایي تر هغې چې جنایتکاران او په جګړو کې ښکیل کسان له دندو لرې نشي، دوی له نوي حکومت څخه هم د عدالت هیلې نشي کولای. د ترپیویر راوتلي آریا ازادۍ راډیو ته وویل ترې په ناحقه وژل شوی، سره له دې چې قاتلین یې معلوم دي، خو تر اوسه هیچا د دوی د محاکمې کولو هڅه نه ده کړې.
جنګ کې کاکا قرباني شوی دی، زرګونه زموږ ورونه همدې ورځونو کې همدې نوي حکومت کې وژل کیږي. هیڅوک که نوي حکومت دی که زموږ کرای جمهور دی، هیڅ یو خپله فقط دا غوښتنه لري چې امریکا نه څنګه کولی شي چې خپل جیبونه ډک کړي. موږ غواړو چې خپل غږ نړۍ ته ورسوو.
په کابل کې د جنګ جګړو د لسګونو قرباني شویو کورنیو خپل خپلوان په داسې وخت کې په جنګي جرمونو او وژنو د تورنو کسانو محاکمه او له دندو د لرې کولو غوښتنه کوي چې په همدې اونۍ کې د بشري حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په تیرو دریو لسیزو کې په بیلابیلو نومونو او تورونو ډیرو افغانانو د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او ډیر یې له درکه دي چې کورنۍ غړي لا هم د راتلو انتظار باسي. خو دې ټولو جنایتونو ته د رسیدو هیلې اوس یوازې نوي حکومت ته دي چې تر ډیره یې د خلکو سره د عدالت د پلي کېدو او په ادارو کې د هغو کسانو د نه ګمارنو ژمنې کړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره وي.
ها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
د عبدالرحمن پنامه د ازادي رادیو یو اوریدونکي په خپل سمس کې لیکي چې ول الکترونیکی تذکرو څخه د افغان کلمه لري سو. بل اوریدونکي عبدالرزاق بیا له هلمند لیکي دا چې له تذکرو څخه د افغان کلمه استل سوي ده، نو دغه دوست په لیکنه چې له دغه مسلې څخه بهرنیان کټ اخلي. نو ګرانو دوستانو، هیله د افغان چارواکي په دې اړه توضیحات ورکړي چې دا کار ولې سوي دی. پر صورت د خیر الله فرهاد پنامه زموږ بل دوست بیا هم له هلمند لیکي چې په دغه ولایت کې په شونځي کې د کتابونو نو کمیده. له نورستانه د قری محمد مدنی په نامز موجه ملګری بهرنی هیوادونو ته په قاچاقي ډول د سفر په اړه خپل نظر څرګند کړی، وای چې دا زما په نظر یو غیر عقلانه کار دی او خپل ژوند سره لوبي کول دي. او قدرت الله سراج بیا په افغانستان کې د سولې په اړه په یو پیغام کې لیکلی چې زما په نظر امریکا په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د سولې لپاره هیڅ هم ونه کړه. تاسو له ازادي رادیو څخه د ځینو دوستانو راستول سوي سمسونه واوریدل. له دې سره ورسېدلو د خبرونې دوهم نیمه ته اوس به هم نوریاس نوري ته وار ورکړو چې ور بیا مهم لند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نه دی ولتیا لري چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي او د افغان حکومت، طالبانو او پاکستان استازي د سولې خبرو لپاره سره راټول کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغو راپورونو په اړه بې خبري څرګند کړ چې وایي د ادارې د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیا لطیف الله مسعود پاکستاني چارواکو ته سپارلی دی. د ریاست یو مقام چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل دا کار ممکن امریکایي ځواکونو کړی وي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي د مالی وزارت لخوا د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې د ولایتونو ترمنځ انډول نه دی مراعات شوی. د جرګې د مالی د راتلونکي مالي کال د بودیجې په اړه د خبرو لپاره د مالی وزارت چارواکي ورغوښتي وو. د افغانستان پولیسو ته څرمه د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه څلور تنه مشکوک سخت دریزي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغو راپورونو ډیر ناامیده کړی دی چې وایي په ایران کې د واشنگټن پوسټ خبریال چې له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې بندي و رسمن تورن شوی دی. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د پولیسو پر یو ماموریت په یوه حمله کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. نایجیریا یو روسي بار وړونکې الوتکه او د هغې فرانسوي ژبې عمله وروسته له هغې ونیول چې د دې هیواد په شمالي ښار کانو کې له اجازې پرته کښېناستلې او پکې دننه پوځي تجهیزات بار وو.
لند خبرونه مولا زاده رډو واوریدل. اوس به هم ابراهیم صافی داراتو وای چې د سپورت په نړۍ کې څه جریان لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون چارواکي وایي چې د شارجه ټور په آسیایي لوبو کې د 200 لوبغاړو ترمنځ یو لسم مقام ګټلی دی. دغه فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادۍ راډیو ته ویل چې د بایسکل ځغلولو د آسیایي لوبو څلور ورځې دوام وکړ او لوبغاړو په مجموعي ډول څه د پاسه 1500 کیلومتره فاصله ووهله. ښاغلی صادقي زیاته کړه سږ کال د افغانستان د بایسکل ځغلولو لوبغاړو د تیر کال په پرتله ډیر پیاوړي شوي چې دوی وکولی شول د شارجه ټور د بایسکل ځغلولو په آسیایي لوبو کې یو لسم مقام خپل کړي. نوموړي د دغه بریا لامل د لوبغاړو تمرینونه او له پاکستان سره د دوی وروستۍ دوستانه لوبه وبلله. د همدارې زیاته کړه چې په دې سیالیو کې د 28 آسیایي او اروپایي هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی وو. د هرات د بدمنتون فدراسیون مسولین وایي د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف یو لړ سیالۍ په دې ولایت کې ترسره کړې دي. د دې فدراسیون رئیس مسعوده ارزو ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د دوه ورځو لپاره د هرات ولایت د نجونو د بدمنتون د ټیم له خوا ترسره شوه. د اغلی ارزو په خبره په دې سیالیو کې شپاړس خزینه لوبغاړو برخه اخیستي وچی لا دې ډلې نه مریم افشار لومړی، شبانه افشار دوهم او شکریا دریم مقام ترلاسه کړي. د زیات کړه دغه لوبغاړو ته د بدمنتون فدراسیون د هرات ولایت د خدو چارو ریاست او د مدني ټولنو له خوا نقد جایزي او سنلیکونه هم ورکړ شول. ارزو وایي د دې سیالیو نه هدف د خدو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړل دي.
تا تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. که مو تر دې دمه د ازادي راډیو خپرونې نه تعقیب کړي، نو کولی سئ د ازادي راډیو پر ویبپاڼې دا خپرونې له سره وګورئ او یا هم واورئ چې ادرس یې دی ازادي راډیو .com.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رازو د سیمې په اړه یو راپور ته د جوړن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو نن افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په داخلو کې د سختریزو وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. زبیح الله شفق په دې اړه راپور راکوي چې ورپسې به د ورک شویو وزیرانو د لټې پروګرام واوري.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سختریزو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پیلوټ الوتکو د یک شنبې په ورځ افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په داخل نومي سیمه کې پر یو کور پرله پسې 2 توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. نتایج شوي راپور نه وایي چې په وژل شوو کې د القاعده شبکې جنګیالي هم دي، خو د هویت په باب یې لا کره معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو په تداخلو کې پر هغه کور توغندي ویشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې مشکوک وسلوال جنګیالي پکې اوسېدل. د سرچینې په وینا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله په سیمه کې میشت ډېری کورني او بهرني وسلوال لرې پرتې سیمې د تداخلو ته تښتېدلي چې د ستونزمنو لارو، ځنګلونو او واورینو غرونو له امله ورته د پاکستاني ځواکونو ورتګ ستونزمن دی. بلخوا د پاکستان ډان خبري اجانس د وزیرستان د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې په پاکستان کې د القاعده شبکې پخوانی وایاند عمر فاروق وژل شوی، خو د پاکستان دولتي او پوځي مقاماتو لا تر دې دمه د دې پخلی نه دی کړی. پر شمالي وزیرستان دا برید تر هغې وروسته شوی چې د پاکستان پوځي مقاماتو د شنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په جنوبي وزیرستان کې د القاعده شبکې د مهم قمندان او د دې شبکې د بهرنیو عملیاتو د مشر عدنان شکري جمعه د وژلو خبر ورکړی. همداراز څو ورځې وړاندې د القاعده شبکې یو ځایي وایند اسامه محمود تایید کړې وه چې د نومبر په 9 نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د دې ډلې دوه مهم قمندانان چې یو یې د پاکستاني پوځ متقاعد پوځي و وژل شوي وو. په دې وروستیو کې د اسلام آباد د مخامخ مخالفت سره سره پر وزیرستانونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه یو ځل بیا زور اخیستی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیان مې تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې ستاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او په خپلو تلیفوني پیغامونو کې د ورک شوي عزیز نوم ناخلي او یا هم خپل نوم ناخلي او یا هم د تلیفون شمیره نه وایي، د دوی تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو اوریدونکو، ډېر مننه زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000420212 1 1 2 4 1 1 5. تاسیز مونگاگلا آزادی راڈیو خبر پا آزادی راڈیو کے دیور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تھا واقعیاست دن رزدا کا پروگرام کا تاسی پا آزادی راڈیو کے وانے ورد تاسی کولا شی شری آزادی راڈیو انٹرنیٹی پانی تلاش ہے آو حالت دا کا پروگرام نہ سرا واوری تمن پتا دا www ٹکے آزادی راڈیو ٹکے او آر جی او یا ہم آزادی راڈیو ٹکے کوم گران دوستان راضی چھ دے پروگرام پبل کے دوا هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شو عزیزانو په حق لپاره کې معلومات دي. اول به د ګران ورور ټلیفوني پیغام راوخلو کوم چې نعمت الله ساحل نومیږي د دهلمن له مارجن موږ ته ټلیفون کړی دی او په خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې د یو شخص په نامه د عزیز خان معلومات لري. راځي چې د ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو. نعمت الله
ساحل جلال آباد مزار مزار ہم لشکان دی تقریباً تین سو کال کی هر ورور زما پیغام اوري او یاد چا شناختوي یاد چا ورور وي هم یاد چا زوي وي کولای شي چې موږ تم پام دغه شماره باندې زنګ وي زه دغه سړي معلومات لرم زما سره سره دي کولای شي چې دا ورک اجز دي ته تلاش ورکم د ټلیفون شماره 0 1 5 2 8 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 صفر سلور دوا درې شپږ درې دوا ازادي راډیو څخه ډېره مننه چې زموږ پیغام یې نشر ته وسپاره.
تلیفوني پیغام مو واورید. یو بل اوریدونکي مونږ ته تلیفون کړی دی، خپل نوم یې نه دی اخیستی، خو دی وایي چې د دې سره یو وړوکی هلک ده کوم چې د اخلاص کا زوی دی. دغه ګران دوست په دغه تلیفوني پیغام کې وایي چې دغه ماشوم دی په ګرش کې پیدا کړی دی، او وایي چې د دې کورنۍ کولی شي چې ریګي دربار ته ورشي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
پیغام دا دی چې یو هلک دی ما پیدا کړی دی، بس دغه خبر دی ورکړل اوس په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي، بارا د پلار کې پیدا سو د نصراج خوا ته مقصد پلار یې دی نن د بریش کې ورک شوی و، بارا دلته پین راغلی زما پیدا کړي د ریګي دربار ته دا سړی را چې په دغه لمبر لمبر خو تاته معلومېږي، په دغه لمبر دې زنګ راته ووهي صفر اووه صفر اووه اته څلور سوه دوه ویشت یو سلو یو اویا بالا په دغه لمبر دې زنګ راته ووهي، هغه د پلار کسر یا د اوس راډیو نیولې وه خو ما ته دې زنګ ووهي. د اخلاص اکا زوی دی کوچنی هلک دی، بس رخشینه پر سر ده.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 22 14 45 115. تاسو له ازادۍ راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو، اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه تام احمد د غزنی ولایت د بن ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو دوست محمد سالم نومي د جلال آباد ښار کې نږدې دوه کاله درې کاله کې سنادره کده، که څوک د پاره معلومات لري نو په دې شماره دې راته زنګ ووایي: 0 اویا 315 15 18 18. 0 اویا 315 15 18 18.
السلام علیکم، زه مراک مشهور پامیر محمد د غزنی د قرباغ اوسیدن کوي. زما یو زوی د عمران په نامه سو عمر یې 14 کاله ده. د څلورم کاله کېږي د شبرغان د جامع مسجد د جغسای څخه خلال سماغو نادره کسه وای ده، هیڅ معلومات یې نهشته. هر چا سره که معلومات یې په داخل یا په ایران یا په خارج کې یا په کوم ځای کې بندي یې، نوم یې عمران ده، د امیر محمد زوی ده هر چا ته کوم معلوماتي مونږ ته په دې نمبر او معلومات راکړي 09 300 300 والسلام.
السلام علیکم ما در دکتور کارکونګی ته سلامونه وایم او بعد سلام ز مولوی صاحب امیر محمد د کلایزال د تندوز د ولایت د کلایزال ولسوالۍ سفر په تماس کیم. زما یو ماما دی چې تورخان نمیږي د 40 کال کې چې نادر کسوي دی کیا دا اعلان دی په خپل اوري یا یو څوک د پاکل کی معلومات لري نو ماته دې به دې شماره زنګ وي 0 8 4 2 9 9 9 9 2 او زه واخ په شماره بیا تکراروم او زما نمبر دی 0 8 4 2 3 9 9 9 2 والسلام.
السلام علیکم زه د زابل ولایت د غنداو د ولسوالیم عزمانم او بلاخان ده د منګل زویم یو نیم کال کېږي چې زما یو ور د سیفالله په نامه باندې نادرکه دی زه په عقله کې ارتق معلومات لري په دا شماره دي ما ته زنګ ووهي 0 8 3 6 2 9 9 سلام په احترام.
السلام علیکم زه مبین د دوابینه خبرې کوم. د ما یو ملګری زوی احسان الله مشهور په بصیر ولا د معصوم خان تقریبا 15 میاشتې کېږي چې د کورنا بې درکه شوی ده. که هر چا ته د احسان الله د بصیر په نامه باندې معلومات وي نو مهرباني دې وکړي معصوم خان ته په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0 303 43 9 315. ډېره ډېره مننه.
زما دا پیغام دی چې زما ورور په نوم د عین الله باندې 4 کاله د مخه ورک شوی دی. دا راځوی دی د ولسوالۍ دی د بنتیمر د دی که هر چا ته عین الله په اړه باندې معلومات دي عین الله درکړي نو د دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 3 3 3 4 9 0 5 شماره یو اکراره 0 3 3 3 4 9 0 5 هله د چې دا زما پیغام نشر کی و سلام.
الو السلام علیکم زه محمد اعظم د هلمند ولایت بند کجکی د ولسوالۍ ته خبره کوم. زما یو ماما دی د حبیب الله په نامه دی تقریبا د 3 کال عمر کېږي چې د لشکرګاه څخه نادرکه شوی دی. که چیرې زما غږ دی په خپل اوري او یا یو بل مسلمان ورور د په حق له معلومات لري نو مهرباني دی وکړي په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي 0 9 9 9 3 1 9. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 9 9 9 3 1 9 والسلام.
زما نوم جانان دی د نواب وکاس دی ما د هلمند ولایت څخه د مسجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما اخشي بسم الله نمیږي چې د محمود الله ورور دی د نعمت ورور دی تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې ورک دی. که زما دغه اوري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 5 0 5 او بیا 0 5 0 9 0 5. په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي که چېرې د ده معلومات یو خالي یو چاپي مرسته دې زنګ ووهي وسلام.
سلام علیکم زه شاولی ډاکټر یم د ایران څخه په لحال ټلیفون کوم. دا زادی راډو څخه ډیره مننه د ورکزو واجزانو په اخله. زما یو اخشی دی د ستګیر نمیږ د پلوک بکیر زوی دی د سیپال فکیر ملسی دی. دا 4 میاشتې کېږي چې په ایران کې بې درکه سوی دی. د پلاره یو دی که سره بل ورور نه لري په یشی نه لري دغه د خدای پاک سره هر سړی چې دغه قدر چا لی معلومات ولري دغه ما سره ټلیفون وکړي په دې شمېره 0 9 9 2 8 5 4 4 0 9 9 2 8 5 4 د فاریاب ولایت د پښتونکوټ د ولسوالۍ څخه دا څلور میاشتې کېږي بیا درکه سوې ده. هر څه کې معلومات ماته راکړئ. شیرینی هم ډبله لري. د خدای امندي یوه دنیا مننه. ازادي راډیو زنده باد.
بلی السلام علیکم. زه سید ګل د یلمن ولایت چنجر څخه ستاسو سره په تماس کې یم. با ما د ویش کال کېږي چې درکه سوې دي. نو یې ستار خان دی تمامه د کازی د جمعه خانه کوم لسی دي. یا د باکل نور معلومات لري موته د بدغه شمیره اړ کې منسې چې پروا نه نه څلور نه و درې درې شپږ په ټلیفون بل شمیره چې پروا چې پر درې نه پنځه یو پنځه پنځه صفر و سلام.
ګران برانګ دی ورک دی دا یو پنځه کال کېږي چې ورک شوی دی. د ورون نوم دی میر غلام پلار نوم دی ګل ماما او دا پنځه کال کېږي چې ورک شوی دی. زما نوم دی علاقه د درنز دی ولسوالۍ نه زنګ واما او دا ټلیفون شمیره ده دا صفر واو واو یو شپږ سو دوه شي چیرته د دې په معلومات لري دا ټلیفون شمیره باندې زنګ وایي مننه خبره ته واړم.
السلام علیکم. عبد الرازق کند فراد ولایت د کواده ولسوالی څخه پیغام در لري زما د مرامت فنان زما یو انډیوال دی چې دریم کاکا زوی دی او د کورګل د کلی دی او په بم په شهر کې چې تی بندر عباس ته دا اتن نه کاله تقریبا کېږي چې ورڅوي دی. نو اله ده کې چاته معلومات وي په دغه شماره دی ما ته ټلیفون وکړي 0015295 او یو لک افغاني جایزه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه شرالی تیرمن والا ته چنجر څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ما ماما د اکټیویش کال کېږي چې د خپل کور سره له درکه سوې دي. نن مې دا یې دی چې ماما دا کام لسی دي. ماما دا کازی دی چې ما خانه کام لسی دي. لال ماما دا کور عربي ورونو نومان یو غفال لالا دی یو امنا لالا دی یو تهود زایر دی ارسو کرده دا پاک معلومات داری ادیز ما زغاو دی مرسل دی بدا غشمیره هل پیونی سی که پروه نه پینزه شپار دو یو اتا یو نه تلیپون بل شمیره که پروه چی پر دری نه پینزه یو پینزه پینزه چی پر تلیپون بل شمیره دا چی پروه نه نه چلوه نه و درې درې دواله کړه جایزه ده.
د ازادي رادیو او رادیو ارکاو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه فیض الحق خبره کوم د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو عزیز ورک دی د خانق په نامه سره دا څلور میاشتې کېږي. د تېرې وخواته تللی و نو هلته موږ دا ډېر کوښښونه پسې وکړه. معلومات یې راته ونه شو که چېرې دی په خپله دغه اعلان اوري او یا عبدالمسلمان ورور د ده په هکله معلومات ولري نو پر همدغه ټلیفون شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي چې ډېر زره افغاني جایزه ورکول کېږي. صفر اویا دیش څلور اویا نولس شپږ شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر درې صفر اووه څلور یو نه شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زه چې باری کاکر د کندهار څخه خبره کوم چې زما یو لمسی دی محمد نمیږي څوارلس کال عمر لري. څوارلس میاشتې کېږي د خپل کور سره نابرکه سوی دی. نشانې داسې ده چې دا لوړه شونډه ده شکه ولاړه ده سپینه لک دی سرتور سر سر سره ویښتان دي. نو هر چا که پیدا کړي په دغه نمبر دې زموږ سره تماس ونیسي 0025 3 4 5 4 5 دا د پاکستان نمبر دی چې خدای نظر نومیږي. بل نمبر دا دی چې په کندهار کې ډاکټر رحمت الله نومیږي 0 4 4 1 10 بل نمبر دی چې محمد حسن په نامه باندې دی 0 8 8 8 8 5 نمبر دی. زما خپل جدولي نمبر دا دی 0 0 1 3 10 5 هر چا که پیدا کړي په دغه درو نمبرو چې زموږ سره تماس ونیسي.
السلام علیکم. زمان محمد الله رنګ هر ولایت د سخلو دل سالین په تماس کې تماس کاکا دې چې موږ سره ولاړ د پلان نوم مرزا ګل دا دونیم کال کیږي چې د کابل نه درک شوی فتی الله زما غږ په خپله اوري. یا هغې کوم دوست یو چې ما سره په دېش میره تماس ونیسي 0 8 1 3 2.
سلام علیکم، زه شیراجان د جلال آباد د ښار څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما زوی چې نوم یې پسرلی دی، یو کال نهه میاشتې کېږي چې د جلال آباد د ښار څخه نادرکه شوی دی. د پسرلی په حق کې که خپله پسرلی دا زما اوري یا بل منډیوال یا که بل مسلمان اوري ورته معلومات وي، نو په دې شمېره د مونږ سره تماس ونیسي 0 8 1 3 2. شماره بیا تکرارم 0 8 1 3 2. وسلام.
زه قریغه جان نوارم د کندهار ښار اوسېدونکی یم. زما یو ماما دی په نامه د روزي خان سره دا 4 میاشتې دي تقریبا چې د کوره څخه مدرکه شوی دی. که دی چېرې په خپله د هغه ایران اوري یا بل څوک د پاره معلومات لري چې نوم یې روزي خان دی، تلیفوني شمېره دې زما سره تماس ونیسي 0 9 10 10 2. شماره یې ځل بیا 0 9 0 0 3 4 3 0 2 3. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه ګلماد د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی پولاد اوسېدونکی یم. چې زما یو اکا دی په نامه د عبدالواحد دی، چې دغه 15 کاله کېږي چې د یاران د بندر عباس ښار ته تللی دی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه درک لري یا دی د زما غږ اوري، دغه ورونه د ده ته انتظار دي اري، لکه عجب العلي او عبدالولي او محمد ولي فعلانه دغه ورونو مسافر ورونو صحیح هیله لرم چې په بندر عباس کې دي یا د ده سره دي. ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي، زه د دې سره ډېر خوشحاله یم. د ټلیفون شماره دغه ده 0 9 9 1 2 5 5 5. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 9 9 1 2 5 5 5. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام موږ ته نشر کړي. موږ د خپل اکا په انتظار ډېر سړي سي. وسلام به احترام د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
زه سید نور د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د سرخلص خبره کوم. زما یو ورور دی په نامه د عبدالله، د عبدالله زوی ناجر محمد لمسی دی. دا اته یا نه کاله کېږي چې خپله کوره خنا دره کوي. که څوک زه پاکله معلومات لري او یا دی په خپله زما زغه وي، نو په دې شمېرې دې ما ته زنګ ووایي 0 8 3 9 3 9 5. شماره یو ځل بیا 0 8 3 9 3 9 5. وسلام د ازادي راډیو څخه. ډېر مننه.
بل السلام علیکم. زه عبدالنافی د روزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ د زمبری د کلي څخه دا پیغام پرېږدم. موږ یو قریب دی چې د میراجان په نامه دی، د سیجان او ودود ورور دی. دا 14 کاله کېږي چې نادرکه شوی. که هر څوک د ده په هکله معلومات لري دغه شمارې ته زنګ ووي 0 8 1 5 5 5 5 8. یو ځل بیا 0 8 1 5 5 5 5 8.
بله، السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خبره کوم. زما یو ورور دی د لال محمد په نامه، د 14 کاله کېږي چې ورک شوی د ناوې ولسوالۍ څخه دی. هر مسلمان ورور ته که پاتې وي او چا ته معلوم وي یا د چا سره اوسېږي او یا دی خپله زموږ غږ اوري، په دغه ټلیفون شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 8 0 4 8 9 6 1. دا زموږ ټلیفون نمبر دی. د لال محمد په نامه دی، د حضرت محمد زوی دی، زما ورور دی. زما نوم چې دی محمد دی او دی د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ ورک شوی دی. د 14 کاله کېږي د لال محمد په نامه دی، د حضرت محمد زوی دی. هر مسلمان چې پته یې وروره هر چا پېژندلی یا چا سره اوسېږي او چا ته معلوم یا دی زموږ خپله غږ اوري، په دغه ټلیفون شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. ټلیفون شماره بیا درته تکراروم 0 8 0 0 8 1 9 6 1. ازادي راډیو څخه مننه. زفامان
زګول د مناوت المجد اخونزی د رازمما د کلمسی د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د کلی خنجکی وسیدونکو خنجکی کداغه تازه ګول د وکال کیږي د خپل کور څخه نادره کوي. کدا د په حق له څوک معلومات لري یا دی په خپل دغه اعلان اوري، په دغه نمبر دی مستزنګوي 0 2 0 2 8 5 0 1 0 1. بل شماره سپر دوا سپر دوا اته پنځه سپر یو سپر شپږ کدی خپل دغه اعلان اوري یا یې بل څوک د په حق معلومات راکړي انعام ورکول کیږي. السلام علیکم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. محترمو دوستانو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفون پیغامونه پرېږدي، لیکوره ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي. تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم د 813 شمیره لاره نه ازادي راډیو ته اس ام اس راولېږي. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.